آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي یو شمیر ملکی مالولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د جنونو د خوانځي او په هنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټرانو نشته نو دی وایي چې تر خوانځي او پانتونونو د جنونو باندې نو ممکن پراتلونکي کې د غستونز نور هم لوی او جدي شي زینو بیا له وزګارینا شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم تعالی جوړ په خیر خیریت د المن ولایت تاغز میاډی کده سره نیوځه ده په دا تاغز کې دا چې لیاز مرا شروع دي د لورپوچا وخت دا خبره ورسي دا چې لیاز مرا شروع دي چې مسر راسي خور غریب ته نه رسیږي کونه کې مور بس تماجت مشر یاره د کلی خان وای چرګا کا یاو راسره نیمه کبا زده دا غری وای دي بس خور غریب ته سپیره مې نه چا او بس تشنی کې غوړي یو پی سی میسل لري هغه ته رسي سلام علیکم
السلام علیکم
تاسو ته
ګروپ ملګرو ایو نظر ته ورور چې د افغانستان کې هیڅ دول نه کارو نستا دا څه وجه ده ولې نستا دا څه خاطر دی نو کده دې په اړه معلومات راکې
السلام علیکم د زه ته ګروپ ملګرو څنګه سپ خیر اس زما نظر ته چې طالبان باید تینچونو خونځي لګي ولې ورځ موږ مشکلات لرو زنانه مریضان لرو موږ ضرورت ورته ایت دې د چوي کې چې د جنو مکتبونه هلاکه مدا غل ما ستاسو سره پیغام دې دا ما ستاسو سره شریک
السلام علیکم نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره همشته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې د چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملا بند نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي زموږ غوښتنه او پښتنه له اسلامي امارات نه همدا د سلوت پن مهرباني وکي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا شجینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لري دلته شجینه کارکونکي ډاکټرانی باید راولېږي او ترڅنګ په هنتونونو د شجو مکاتب باید خلاصي ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړی ډاکټرانی ولرو ترڅو بهر ته د تداوی د لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه په دې هیله چې جوړ روغ وي د تل په شان بیا هم زلمه هیواد مل له هلمند کې کول سوالي څه بیا د واتس اپ رابطه را سره ځي سوال د امارات اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه ده چې زموږ په کې کول سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټري تذکریه نسته نمائندګي دلته نسته نو په ولایت کې کې جلتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستري نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یم کمپنی وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخزه بند کې نو له امارت اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمائندګي پال کړي مننه له ازادي رادیو څخه زموږ پیغام نشر کړي په شاله ورځ ولري السلام علیکم
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان د ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پریږدم د ازادي رادیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پر ورسوي دلته په ارسان ولسوالۍ کې به موسم بارانونه اوریدلي د خلکو حاصلات او مالو ته تاوانونه رسولې هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم هله کوم شروع جوړ بوي پیغام می دا چې کوم تجاران تجارتی گاڑی چې دی ځای نه افغانستان په مخ روانېږي، زه خو غږېږم د خیبر جنسی نه د فاټاک بلې سیمې د تورخام اړخه ګړېږم. کومې لارې دې خوانه روانې، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي، مهرباني وکړئ چې دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ، تاسو دا پیغام مخکې شیر کړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر ورور؟ دا ستا چې کوم راپور خپور کړی دی پته یې، زه خپله د لاس ایستلی یم، زه خپله په سترګو لاس معیوب یم، خپله د روزګان ولایت چاشین ولسوالۍ سره اړیکه درسره نیسم. دا کوم راپور چې دی دا اصل په سر کې ستاسو راپور ډېر دقیق او صحیح دی، نو موږ خپله ورلو مراجعه مو ورته وکړه. ورو ما سترګو معیوب د لاس مې معیوب ورو نظامي کومکي ما یا ملکي ما نوارې په دغه زه د لیسو ونه من یو کار یې ماش را کړی دی، نور ورته بادا د دې کې حق نه دی. نور زموږ په شان ډېر معلول خلک دي چې هغه مثلا دغسې ورته ګرځي، هغه ته ماش نه ورکوي، که نظامي و هغه ته رسېږي، که ملکي و هغه ته نه رسېږي. اوس دا رقم مشکلات دي، نو بله خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق موږ ته ورسېږي. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ولسوالۍ د قلاخېرو د کلي نه پیغام درلیږم. زموږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، ځای د موبایل پایې هم نشته دي. نو زما د طالبانو ورونو نه هم دغه خواهش ده زړپورو چارواکو نه چې زموږ غم وخوریم. هم په تېر جمهوریت کې چا فعالیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام زړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان شوي دي، اعلان ته سپارل شوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده، وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی شئ، او یا د چر د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه دلته دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چر دا پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چر دا پاس دي؟ نو موږ ته وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسې څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ، چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چر دا پاس او کم چې د څلورم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چی شي یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چر دا پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس دپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چر دا پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راڅخه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې، هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې دي ما را ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې راغلې دي مارس کړو. موږ څه مصرفونه شوي تقریبا شل زره پنځه ویشت زره افغانۍ ادارې اوس څه مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دوی کې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او مشته دا پاسپورتو ترتیب کی یا مش پاسپورتو نه راکی یا مش پاسپورتو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورکوي.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رجب کر کون کو اوریدون کو ته سلام نه وایم. زدا روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د گورګین د راوی خبره کوم. انډوال زمر په دغه کې په ولسوالۍ کې زمر په ناوا کې زمر کشران ګرد به روزګار دي کار نسته او ذات خلګو نشو ته مخه کوي د ګرد په نشو وخت سوې دي. نظم د اسلامي امارت مشرانو صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي. وسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 00 001 85 51. د شمیره تکرار: 00 001 85 51. مننه.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو کچه ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي: 00 001 85 51. نو بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. په دې اړه تایر روشن ساتات نیو ځنګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زمږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادر کسوی دی چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو 97 کاله کې چې نادر کسوی دی بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی شنه د مړه د ژوندین وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 00 01 03 05 51. بل سلام شمیره د 0 04 9 2 3 1 9 و درې یعنی صفر څلور اویا نه سوه درې دېرش نه اویا درو اویا. نو تایه روشان صاحب ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ دا دوست پیدا چې د کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دی به چیرې یې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. په دې له چې جوړ بس مننه چې په مرادات خپرونه جوړه کړې ده. زبر د ورکو عاجزانو لپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره درته وایم: 0 4 0 2 8 5 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم: 0 4 0 2 8 5 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سویلي د کلي د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کډۍ په خپله زما قرار دي. ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر 4 4 5 4 4 5 5 دا مثلاً شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره د 0 4 2 8 3 2 8. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک دي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او دغس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر یو مسلمان اوري هغه ډېر مست په دغه شمېره زنګ ووایي: 0 4 0 2 8 5 0 4 0 5 0. دا څلور شمېره ده. دوم شمېره بي سم ده: 0 4 0 2 8 3 0 2 8. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تا ته یو ځانګړی سلام وایم. د ورکوسو عاجزانو د خپرونې ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګرشت ولسوالیه. زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی. د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چېرې چاته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي: 0 9 5 8 1 1. یعنی 0 3 0 5 9 8 1. یوه هم سلام شمېره ده: 0 4 0 9 3 0 3 0. 0 4 0 3 3 0 9 3. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اورېدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسیج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چېرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجان په نامه یو ځوان دی چې 2 کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی، کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کړي: 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: 0 0 0 شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نادرکه ده او د دیسو زلسوالی کابل دغه سیمه کې ده او د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 003-94-1-2-5-5-5. شمیره بیا تکراروم 003-94-1-2-5-5.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایی دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه، خوابدی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301-003. یو واري بیا 0301-003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي، موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادی رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-6-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسی دی. هر چا ته وروره معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0-0-3-5-1-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-0-3-5-1-2-0-3-5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ولا مولا تخفلا وطن ترا ولا مينا ومسافر ومسافر مولا تخفلا وطن ترا ولا مينا ومسافر ومسافر مولا تخفلا وطن ترا ولا مينا ومسافر بخت بدار نیما مسافر جو بوڑے او یار میں پیالا سراشنا او مسافر تم رب بخت بدار نیما مسافر جو بوڑے او یار میں پیالا سراشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مينا ومسافر ومسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مينا ومسافر مسافر سوق ماينوي او سوق فورك ويل ملكنا ومسافر او تني مش بو سندر خوانكا مسافر سوق ماينوي او سوق فورك ويل ملكنا ومسافر ومسافر مولا تخفلا وطن ترا ولا مينا ومسافر ومسافر مولا دخل وطن ترا ولا مينا ومسافر مسافر دے سلام کھڑے او دوی سور لیا او جڑا کھڑی نا او مسافر پردے سان مکرا پکلو مسافر دے سلام کھڑے او دوی سور لیا او جڑا کھڑی نا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا
دے آزادی میلما
د ازادي رادیو د میلما پروگرام درنو اوریدونکو شې چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان میلما د حقوقو متخصص دی په روزګان کابل او مسکو کې زده کړې او نن سبا تقاعد دی دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسي.
تورنوم حکمت الله حکمت دی، د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالی یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو، ولی دقیقه نیټه نه د لیکلې د زیږیدنی، خو کوم څه چې مور می په یو قران شریف کې لیکلی ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا سوی، لوی یو کاوسه ډیره مشهوره ول په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما غنی ته چې ثبت کړي د ديار لسو و ډیر شم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي، د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، د کې زیږیدل یم په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې. په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو پوري کتلله، مالداري پسونه مو درلودل، نور به پر مزکو باندې ولول. پلار مې یو دینی عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه هلته یو قرارداد و د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سر ته ورسولې. بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره یې هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوستو، بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بلاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 کاله ولې ډیپلوم یې وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله. ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د دغه نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي، یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نه ویشتکئ. موږ حیران شو چې سشنی وشتا کو د ماشوم توب احساسو جواب نسور کوله شوون کیته شوون کی پوسو چې مر پونی چته وکو دای هم پر مزکه باندې کښینستلې مزکه په لاس باندې اوار کړله یو تیګه یا دبره راوخته تیرا او یو څه شیخ کاش کلی چې ځاګه وکولې ولدا الف دی مر هم هغه د په شکل باندې یو څه شیخ پر مزکه باندې راکاش کړلې تر شپږم سینف پورې همدغه سی مکتب ته دوام ورکړلې چې نه تخته و نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم او کاغذ ولو دا زما د پاره خاطره ځکوله چې کڅوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپل ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پونتون ته ملار وموندل. په هغه وخت کې دوه پونتون وو، یو د کابل پونتون یو د جلال آباد پونتون وو. دواړو پونتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شوم. خلکو هلته پونتون په هغه سیمه کې نه پیژندلې، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی شنه کوي حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلې. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینی توګه باندې په دیني امورو باندې او پر د حقایقو باندې ولاړ و. له کوم وخت چې زه پونتون ته مې امتحان ورکول نو باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي ووایي چې دولسم صنف ته وویلې بس دی، راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې چې زه خط درته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه، او که پونتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دی په لاس کې دی بس ورځه. بیا نو زه پونتون ته راغلم. پونتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پونتون دی. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګرم کوم وخت چې پونتون ته راغلم د پونتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینی توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر باکس یې راسره واخیستلې، لیلې ته راسره ولاړلې، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټو شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولې چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به د ډوډۍ د پاره بوتل یا آشپز ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه د استادانو لپاره رښتینی توګه باندې، اکثره د امریکا څخه فارغان و، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و، یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و. په رښتینی توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
اس چې وروزګانه کابل ته راغلی ډیر تفاوت و، کلی و دا شار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډیر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله لا افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، څلور کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډېر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې څه به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به در رانیوله کوشش کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال بولو، ته د سړو د جمن فی شپږ دې سترنه دې شپورې ته ولاړله، بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای، ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته، په ډیر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی، باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم سنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې، البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی حتی کله کله دوه ځلی کولای شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي، حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم، له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړل. اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړل، غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کمه. په زړه پورې دوره ولا په رښتینی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو، په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم بیا به ویل چې کومو حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانې ته ورسئ، زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستل، په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کومه، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینی توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ، له وطنه بیا
کم وخت چې مې د ماسټری دوره ختم سل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات تراکړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شین به ثبت کړل بیرته راغلل مې د دومي دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نسې کولای چې تحصیل وکوي چون ممتاز دیپلوم لري مشتات حق درکو. ولې په روسیا کې تغیراتو دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطولو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمند وله، نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرج پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، هدا عقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړل چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن ته راغلې په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا وله چې زه پوسم چې زه نور خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سم وتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلې. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغه ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی را سره ولاړ سه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو، کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو ماشو هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی، دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زباید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت کورنی چار وزیر شاغلی جلالی چې زیب کورودانی سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې ول چې راسم کورنی چار وزارت ملتاته ځای لرو ته مسلکي قدرې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړول د استعفا وکول هغه د پروسه ختم سره د نور سره بیا زده کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم اغزما اسناد پیدا کړل البته چې ډېر ستونزمن شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوو نفر نورو سره چې ماش مې ورکول یا خپل دوسیه مې پیدا کړل په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې را مې وړل بیا مې تې مراحل کړل بیرته په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړل یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاتې سولم ورستی دنده مې د سرحدي قواو کې ولا پس له دې څخه چې په 2014 کې پوسولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي بیا مې استعفا وکړله دا هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره ول بیا بیرته سویډن ته راغلم یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې هم اولادونه وکولې چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زنن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي زما په خپل وطن کې نه دي زما خپل کلی په معنا دی آباد زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچيري هلته ولای درس نور کړی وای به له پیسو څخه ډیر به روحن آرام وای نسبت ودی ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې تر لاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تعالی سب سلامات وسه
وس څه کوي په څه مشغول یا اس وخت څنګه تیروي
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سیندې ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخوانی دفتر سره چې کار کولای د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم مشتره تراکی په هغه باندې گزاره نه کیږي تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی په 1990 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کاله کار نه ورکړي مالیه نه ورکړي او یا 40 کاله دلته ژوند نه کړی دا هغه د تقاعد کچه ډیره ټیټه ده نو هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکې هغه دا چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل څخه ډیر منندوی یم چې کله کله ژغ را باندې کوي زما د دغه کمی پوهې او یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اوریدونکو خبروي دا مې هغه د خوشي لوی برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو انټر مطالعه ډیره انلاین بیا هم کتابونه کله کله چې زمو وطن ته راوړم یا څوک چې ځیره ته راوړي بس دا مې روزانه پختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډیر تمبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر تمبل خلکو څخه چې زه هم حتی دا د ژوند یاداشتونه چې می خاطرې چې منې وسنې وشته کړی ولې هغه می هم مې دې منظم کړی خدای دا سنې دې راته راکړي هم دا اوسلې په لحاظ هم دی البته چې لیکنه لاندې کنه کولای سم چې تمرکز وکوم مګر دا چې یو څه پریږدم د ځان څخه متاسفانه په دغه کې ډیر ناکام یم البته څلرم سر راټولې کوم یو چاخله راته ویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ د زمام دوره د غو زمرسه در سره کولای سم چې دا را منسجم کو راوي اخلو شدې چې وسی مثلا د خبره چې د وی ولسوالۍ څخه یو څوک لمړی پونتون ترাজি اولته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډیر ورستن د پونتون حتی نوې شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنی لرو شی فعال فرهنگی ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورری ژبه په اړوند باندې د دینی علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر لدې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملی رسم رواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستاسو سیاسي ګوندونه دام ستاسو په هغه کې زه د ډیره وخت کیږي چې نه علاقه سره لرم او نه هم لکه چې وړتیا هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې چوندا یو نوې شی دی او خصوصا د دغه یو مظلوم ملت لپاره د یو مظلوم قوم لپاره چې پرشتنی توګه باندې په شلمه او یوشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکی تیر شوی دی په دې کې فعال یم د دوستانو سره وانډه اخلم اکثرا نور سره یم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیر علاقه لرم سیمینارونه او داسې څه چې د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته کوي په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح او د جګړې انسټیټیوټ دی خورا فعال دی د هغوی ځینې غونډو سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي وطن کې وي یادونه وکړئ چې کورنۍ چارو وزارت کې کار وکړو یا لږ وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلې. موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځیننې سي راځي چې عملا ورسو د دغه نننې چارواکو سره خصوصا د نجونو د شونځي په اړوند باندې د شوزو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریز خنه د وروري د دریز خنه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوي دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا غوي هغه موږ غوښتنه وو هغه موږ شرایط د ملاقات د لیدنې ولیدل چې په هغه کې بقیده نیمه خبره به آزادې نو موږ دولس نفر ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم موږ سره په دې سفر کې ولې دوی ونې مو تیرې کړلې خوست ولاړو نو خپل خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولې کابل کې وګرځیدلو ولې وخت ډېر محدود و د زیات ګرځیدو د پار نه ولو پونتون ته ورته ورل کونتون کې مالت ځنی استادان ولې د پونتون استادان اله تر اغل ځنی قومي مشران مو ولې د هغه سره کښینستلو د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورته درلودلې. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو تر هغه وروسته مې بیا موقع نه د مساعده سوي نیت مې دی چې ولاړ سم خو کله کله سړی ته د کورنۍ زما د کوچني اولادونه چې مې دی هغه اوس مکتبو ته ځي څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کوي نو ډیر وخت د هغه سره هم په مصروفیت باندې تیروم کنه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم یو پونتون موافقه را سره وکړ د استاد په توګه باندې او زما د لپاره بيخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم حالت دغه د حقوق پرشته کې د شونکو په توګه باندې و وګورئ چې څه کېږي تر اوسه پورې خو مو پردل ته باندې ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډیر مننه خدای مې ذات کوم. Thank you.
نرے نرے